The Washington DC na The Voice of America jibo radio de
ترنو اردن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد هم لمړی په مخړی د دې ساده مهمه خبرونه سره ټکوده د روسي په کانفرنس کې طالبانو څخه وغوښتل شول چې یو ټول شمول حکومت جوړ کړي او ملګرو ملتونو څخه وغوښتل شول چې د افغانستان سره د مرستې لپاره د څومره ژر چې امکان ولري د مرستندویو هیوادونو یو کانفرنس جوړ شي د باجوړ پولیسو ویلي د شورو چهارشنبې په ماخام د سړک غاړې د یو ځای پر ځای شوی بم په چاودنه کې د امنیتي ادارو او څلور کسان وژل شوي او د پیښې پړه پاکستاني طالبانو منلې ده او د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال پر ضد د بې اعتمادۍ تحریک وړاندې شوی په کوم کې چې د اسمبلی درې دیرشو غړو د جام کمال پر ضد رایه ورکړه. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د ماسکو په کانفرنس کې له طالبانو څخه وغوښتل شول چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي او له ملګرو ملتونو څخه وغوښتل شول چې د افغانستان سره د مرستې لپاره د څومره ژر چې امکان ولري د مرستندویانو یو کانفرنس جوړ کړي. په دې غونډه کې د روسیې، پاکستان، چین، ایران، هند او د پخوانی شوروي اتحاد د مرکزی آسیا د جمهوریتونو د استادو سربیره د طالبانو پلاوی هم ګډون کړی و. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس د نهیا سیشن بی پوره زوویل چې هواد د لوجستیکی موضوعاتو په دلیل نشي کولای په دې غونډه کې برخه واخلي. خاغلی لوروف د طالبانو د حکومت له لوري د پوزي او سیاسي حالاتو د باثباته کولو لپاره د هغوی د هڅو هرکلی وکړ، خو ویل چې اوږدمهاله حل لاره د یو ټول شموله حکومت جوړول دي چې د ټولو قومي او سیاسي ډلو استازیتوب وکړي. خاغلی لوروف همداشان اندېښنه څرګنده کړه چې افغانستان لا هم باثباته نه دی او د داعش په څیر یو شمېر ترهګري ډلې مرګونی بریدونه ترسره کوي، خو نشي تو کې لا هم یو لوی ستونزه ده. هغه وویل چې طالبان باید په خپلې دې ژمنې باندې پابند پاتې شي چې د افغانستان له خاورې څخه د ګاونډي او نورو هیوادونو پر ضد به ګټه نه اخیستل کیږي. د باجوړ پولیسو ویلي د شورو چهارشنبې په ماخام د سړک غاړې د یو ځای پر ځای شوی بم په چاودنه کې د امنیتي ادارو څلور کسان وژل شوي دي او د پیښې پړه پاکستاني طالبانو منلې ده. ځایي خلک وایي په سیمه کې د تیرې څمودې راهیسې د بدنامې پیښې زیاتې شوي دي چې له امله یې د سیمې خلک اندېښمن دي. د باجوړ پولیسو مشر عبدالصمد ډیوی ته وویل دغه علاقه کې اولنۍ چاودنه د چهارشنبې شروع په مازیګر شوې وه. وای پولیس او اف سی اسکار د دې چاودنې پلټنې ته روان و چې په لار کې پرې دویمه چاودنه وشوه. عبدالصمد وویل دغه سیمه ډیورنډ کرخې سره نږدې ده او د پیښې وروسته یې په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. په تیرو څلور ورځو کې د پاکستاني طالبانو لخوا دا د پنځم برید پړه ده چې په غاړه اخلي. د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال پر ضد د بې اعتمادۍ تحریک وړاندې شو په کوم کې چې د اسمبلی درې دیرشو غړو د جام کمال پر ضد رایه ورکړه. د سپیکر قدوس بزنجو په مشرۍ کې د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د بې اعتمادۍ تحریک د بلوچستان عوامي ګوند غړي سردار عبدالرحمن کیتران وړاندې کړه. هغه وویل د جام کمال ضد دغه ګام اخیستلو ته ځکه اړ شو چې جام کمال په ایالت کې د امنیت په راوستلو، د خلکو د ستونزو په حلولو، خلکو ته د روزګار په برابرولو او له اسلام آباد څخه د بلوچستان د حق په ترلاسه کولو کې ناکامه شوی دی. په دې غونډه کې له پنځه شپېتو غړو څخه اووه پنځوسو د تحریک وړاندې کولو پر وخت د اسمبلی په تالار کې موجود وه. د سوریې په پلازمینه دمشق کې په یو پوځي بس موټر باندې د شروع چهارشنبې په ورځ چاودنه کې لږ تر لږه څوارلس کسان وژل شوي دي. حکومتي رسنۍ وایي چې دا د 2013 کال راهیسې چې د بشار الاسد د حکومت پر ضد د پلازمینې له څنډې د خونړیو بریدونو څخه دي. په سوریه کې د تیرې یوې لسیزې راهیسې د سوریې د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. کمګړی تر اوسه پورې د دغه برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. حکومتي رسنۍ وایي د پوځ په بس موټر باندې هغه مهال دوه چاودنې شوې چې سرتیری ورختل او دریم بم شان کړای شوی دی. سپینې ماڼۍ د شروع یا چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په امریکا کې به هر ماشوم چې عمر یې د 15 او 18 کلونو ترمنځ وي د کورونا لپاره واکسین کیږي. په سپینې ماڼۍ کې د کورونا د څانګې ناظم جیف زنتس وویل د بایدن اداره له حکومتي او سیمه ییزو چارواکو سره په تیرو اونیو کې په دې کار کاوه چې واکسینونه د وړو ماشومانو لپاره خوندي او تیار دي. هغه دا هم وویل چې په ټول هیواد کې تر 15 زرو زیات ډاکټران د ماشومانو روغتونونه او درملتونونه دې ته تیار شوي دي چې کوچنیانو ته د واکسین ورکولو په بهیر کې مرسته وکړي. امریکایي چارواکي وایي چې تر اوسه پورې 193 میلیونه امریکایان په بشپړ توګه واکسین شوي دي، او کما شومان نو ته هم واکسین تسویب شي نو 28 میلیونه نور به هم په دغه شمیري ورزیات شي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په لومړي ځل د شلو اورونو د نړیوالو لوبو په دویمه تمریناتي لوبه کې چې په دوبۍ ښار کې تر سره شو، وست انډیز ته په 55 رنزونو ماته ورکړه. افغانستان د ټاس له ګټلو وروسته لومړی د بیټنګ پریکړه وکړه، او د تیر لوبې غوندې محمد شاهزاد او حضرت زازی لوبه پیل کړه. زازی او شاهزاد لومړی وکټې لپاره د نوی منډو ملګرتیا وکړه. محمد زازی په 15 بالونو کې 55 رنزونه جوړ کړل، محمد شاهزاد هم په 15 بالونو 45 رنزونه وکړل. افغانستان وست انډیز ته د 190 رنزونو هدف وټاکه. د وست انډیز لوبډلې په شلو اورونو کې د 15 لوبغاړو په اوټ کېدو سره یوازې 103 رنزونه جوړ کړل. په نړیوالو شلو اوریزو لوبو کې د افغانستان لومړۍ لوبه د اکتوبر په 15 ده. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د ماسکو په کانفرنس کې له طالبانو څخه وغوښتل شول چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، او له ملګرو ملتونو څخه وغوښتل شول چې د افغانستان سره د مرستې لپاره د څومره ژر چې امکان ولري د مرستندویانو یو کانفرنس جوړ کړي. دا چې دا غونډه د افغانستان لپاره څومره ارزښت لري، یو په دې غونډه کې طالبانو ته څه ډول پروتوکول ورکړل شوی و، په دې اړه زموږ همکار منزه شهید په ماسکو کې له یو افغان کارپو شیر حسن حسن سره مرکه کړې ده. په ګډه ورو
طالبانو لاستراړو نه فاصله دا د چې دا د دوی د پاره یو خستي جو یو خټګار وو چې دوی د نړیوالو سره په دغه سی ولوي مستیج باندې ناشته درلودله، خپل نظریات دوی ته وړاندې کړل، او هغه کارونه چې دوی کړی دي امنیت راوستل، په ټول افغانستان باندې تسلط قائم کړی دی، او اوس د دوی په قول باندې چې مړی نه کیږي، جنگ نه کیږي، او ترور نشته ده. هغه سي ستونزې چې په خاور سره وي چې په ورځ کې به تر سلو زیات خلک مړه کېدل اوس نه کیږي، دا یې نړیوالو ته ورسول، او خپلې هغه ژمنې چې دوی ویل چې موږ همدغسې څه چې نړیوالې غواړي موږ ورته ژمن یو، موږ به د ښځو حقوقو ته هم ژمن یو، موږ د یو ټول شموله حکومت جوړولو ته هم ژمن یو، خو اوس اضطراری او بیړنی حالات داسې دی چې دې ته زمینه نه وه مساعده، او آهسته آهسته به موږ دې ته ځو. زمن دوی د نړیوالو خبرې هم واورېدلې، او پاګې باندې دوی ټینګار وکړ چې موږ د نړیوالو هغه تشویشونو ته کاملا په ډاډ باندې اطمینان ورکوو چې تروریزم به د افغانستان په خاوره کې مهار شي، له منځه وړو، او موږ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان له خاورې د نورو په ضرر باندې کار وکړي. نو دا تبادله افکار وو، او دوی هغه وروستی پریس کانفرنس چې کاغلی مولوی عبدالسلام حنفی او ورسره پلاوی د ژورنالیستانو په مخ کې وکړه، دوی خپل رضایت ښکاره کړ.
حسن صاحب، که څه هم طالبان تل د دغه خبره دا وکړي چې دوی زیاتره حقونه بشري حقونه هم په پام کې نیولې دي، او دا هم د خپلاندې کوي نه، او د دې ترڅنګ تاسو څنګه چې ولا امنیت د امنیت خبره هم کوي، خو که څنګه چې موږ په ورستیو اونیو کې ولیدل چې په کابل کې او همدارس په نورو ولایتونو کې بلا بلی تر هغري پیښې ځانمرګي بریدونه هم تر سره شوې دي، خو څه ګڼي چې د افغانستان په اړه د مسکو غونډه څومره مهمه ده، او ګډونوالي آیا کولای شي چې پر طالبانو باندې فشار راوړي تر څو دوی د بشري حقوقو احترام وکړي، او په ځانګړي ډول د میرمنو د حقوقو په پام کې ساتلو سره د جنکیو خوندۍ برته خلاص کړي، تاسو ته دا امکانات ښکاري؟
نو زه خو داسې فکر کوم چې په دې غونډه کې د فشار راوړلو روحیه نه و، یو د متقابل پوهاوی خبره وه، او د غونډې ګډونوالو او د افغانستان لسو ګاونډیو هیوادونو استازو په خپلو خبرو کې طالبانو ته دا خبره ور وپامه، ور ویرس اول چې چیرته دوی د نړیواله ټولنې د پټي سره سم همغږي رامنځته نکي او داغه سره سم گزاره و نکي او په خپل سر باندې داسې کارونه وکړي چې هغه یوازې د دوی خوښ دی بلکې د نړیوالو رضایت پکې نه وي نو دوی به یوازې پاتې شي او په یوازې پاتې کېدو ته کې به د دوی ډېر زیات تاوان وي ځکه دوی به د تروریزم په وړاندې لکه څنګه چې تاسو ته اشاره وکړله په وروستیو وختونو کې دوه درې داسې پېښې وشولې چې هغه داعش په غاړه باندې واخیستلې او طالبان د هغې په وړاندې باندې موږ وینو چې د تروریزم په وړاندې باندې هېڅ قوت تاسو ولیدل چې ناټو غوندې یو لوی طاقت د امریکایانو غوندې یو لوی طاقت د تروریزم په وړاندې باندې هلته کامیاب نه و نو ناکام نه و کامیاب هم نه و
امریکا غونډه کې ګډون نه درلودو
دلته خو داسې څرګندېږي په عاجل ډول باندې او څنګه چې سرګی لاوروف هم داسې ویلې چې د دوی هله دا ده چې د امریکې غیر حاضري په دې غونډه کې د هغه تغییر سره تړاو ولري چې د امریکې استازي تغییر شوی دی په دې لنډو وختو کې او هغه د خپلو لوجستیکي امکاناتو د نه درلودلو له کبله شرکت ونه کړ او هله څرګنده کړه چې هله ده چې دا یوه دغه سره خبرې موقته خبرې او د دوی پرنسپي دریز نه وي په پار صورت د امریکې نشتون په دغه سره غټو غونډو کې بیا هم خبره نیمګړې کوي او ښایي د نړیوالو هیله داوي او په خاص ډول د طالبانو او د افغانستان د ګاونډیانو هیله داوي چې امریکا بیا پر راتلونکي کې په دغه سره غونډو کې برخه واخلي
ډیره زیاته مننه چې راغلی زموږ سره مال شوې او دغه تفصیل او څېړنه مو د لیدونکو سره شامل کړله
مننه تاسو نه
تاسو ښه شی
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده
د باجوړ پولیسو ویلي د شورو اعتراضمبي په مخام د سړک غاړې د یو ځای پر ځای شوی بمب چاودنه کې د امنیتي ادارو څلور کسان وژل شوی دي او د پیښې په اړه پاکستاني طالبانو منلې ده. ځای خلک وایي په سیمه کې د تیرې څمودې راهیسې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې دي چې له امله یې د سیمې خلک اندېښمن دي. په دې اړه نور تفصیل د ارشد مومن په دې رپورت کې.
د باجوړ پولیسو مشر عبدالسمد دی وته ویل د تحصیل واړه ماموندو په علاقه تیر بندګۍ کې د سړک غاړې خخ به می چودنه کې سلور د امنیتي دارو عسكر وجل شوې دي. عبدالسمد ویل د علاقې اولنې چودنه د چهارشنبه په مازیګر شوې و. پولیس او اف سی عسكر دغه چودنه په لټنې لروانو چې په لار کې په دوه ما چودنه وشو. د دوه ما چودنه په نتیجه کې دوه پولیس اهلکار او دوه د اف سی عسكر وجل شو. پولیسو په اولنې چودنه کې کومه مرګ جوبله نه ده تایید کړې. عبدالسمد ویل دغه علاقه د افغانستان پولیس سره نږدې ده او د پیښروستو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي.
بارډر سره خوا کې هلته کې ایډي بلاس شوی دی. نو د پولیس همکاران سپاین دي زموږ شي د اف سی باجوړ سکوټ ځوانان دي.
دغه دوه چودنو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې. په تیرو څلورو ورځو کې د پاکستانی طالبانو لخوا دا د پنځم برید ذمہواري ده چې په غاړه اخلي. د نوړاندې په دیر شمالي وزیرستان او ټانګ ضلع کې هم په عسکرو او ځینې مشرانو د برید ذمہواري منلې ده. په باجوړ کې په تیرو وختونو کې د ځینو په خپله دایښت ډلې هم په غاړه اخیستې. د باجوړ پوله د افغانستان کونړ علاقې سره لګېدلې چرته چې ویل کېږي د دایښت غړي شتون لري. د باجوړ یو ځای مشر شیخ جانزاده دی وته ویل په قبایلی ضلعو کې د تیرې سمودینه د بدمنې پیښې سیوا شوې دي چې د سیمې خلک یې اندېښمن کړي. نوموړي زیاته کړه د دې سیمو خلکو د ترهګرۍ ضد جګړه کې ډېر مالي او جاني زیانونه لیدلي دي. دوی بې کوره شوي، کورونه وران شوي، مشران او خلک یې وژل شوي او یو ځل بیا داسې د بدمنې حالاتو جوړېدو فکرمند کړي دي.
منګه خو ډیر هیله منې چې را دا سلسله به نور پای ته ورسیږي. خو دا څه ښکاري چې به یو واري د باجوړ په دې سیمه باندې خصوصا د سیمه باندې سیمې ته د ولسمشرانو پورې منګه څو ورځې مخکې تلل زه په دې چې کوم دې د غیر یقیني یو یو ماحول جوړ دی او داسې خلک غیر محفوظ جان غړي.
پاکستان کې غیر دولتي ادارې سنټر فار ریسرچ اینڈ سکیورټی سټډیز څو ورځې وړاندې خپل یو رپورټ کې ویلیو د سګنی کال په وروستیو دریو میاشتو کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې په پاکستان کې 238 کسان وژل شوي. دا شمیره د تیر کال هم د موده کې 203 و. رپورټ کې ویل شوی په ملک یو ځل بیا په خیبر پختونخوا صوبه کې د تشدد لامل تر ټولو زیاته مرګ جوبله او اختیده. د رپورت لمخې د تشدد په دې پیښو کې د غزمن شو زیاترو کسانو تعلق د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو سره دی او دا په ظاهره په افغانستان کې د طالبانو واک ته د رسیدو اثر کېدای شي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور. ډیوا
د اعلی وزیر جام کمال پر ضد بے اعتمادی تحریک وړاندې شو. کوم کچې د اسمبلی درې د شغړو د جام کمال پر ضد رائے ورکړه. د سپیکر قدوس بزنجو په مشرۍ کې د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د بے اعتمادی تحریک د بلوچستان عوامي ګوند غړي سردار عبدالرحمن کتران وړاندې کړي. په دې اړه نور تفصیل د حافظ شیرانی پر رپورٹ کې اوري.
د بلوچستان یالت د اعلی وزیر جام کمال پر ضد به نن د بلوچستان په یالتي اسمبلی کې د بے باوري تحریک وړاندې کیږي. دا تحریک به د بلوچستان عوامي ګوند د خفه حکومتي غړو له لوري د خپل ګوندي ملګري جام کمال پر ضد وي. د بلوچستان په یالتي اسمبلی کې د اپوزیشن څلورشتو غړو هم د دې تحریک ملاتړ اعلان کړی دی. تیر اونۍ د بلوچستان عوامي ګوند د ایالتي اسمبلی 14 خفه غړو د خپل ګوندي سیاسي ملګري او د بلوچستان د وزیر اعلی جام کمال پر ضد د تحریک عدم اعتماد یا د بی اعتمادۍ د تحریک لپاره قرارداد د بلوچستان د ایالتي اسمبلی له سیکرټري سره جمع کړی وو. په دې باب د بلوچستان ایالت گورنر سید ظهور آغا نن د چهارشنبه په مازګر د ایالتي اسمبلی غونډه راغوښته ده. د حکومتي ګوند بلوچستان عوامي پارټي د ایالتي اسمبلی خفه غړو او د اپوزیشن غړو په ګډه تیر شپه خبري کانفرنس وکړ. دوی وغوښتل چې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال دی د تحریک عدم اعتماد تر وړاندې کېدو لمخه خپل استعفا ورکړي. کني د بے باورۍ و تحریک ته دی تیار اوسي. دوی داوا کوي چې د اعلی وزیر پر ضد راوړونکي تحریک به کامیاب کیږي. په یاد خبري کانفرنس کې د بلوچستان عوامي پارټي خفه غړي ظهور بلیدی وویل چې د وزیر اعلی جام کمال په خلاف یوازې د 300 رایو ضرورت دی، خو په خبره یې چې له دوی سره 15 غړي لا هم زیات او دا شمیر اته ډیر سو پوری دی.
نو موږ ستاسو په واسطه له هغوی څخه یو اړتیا بیا غوښتنه کوو چې هغه دې مهرباني وکړي او استفاده ورکړي.
بلخوا د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال له لوري ورسنۍ ته په لیږلسوي بیان کې داوه سوې ده چې د اپوزیشن غړي به په خپل مقصد کې کامیاب نه سي. جام کمال تور پورې کړی چې د اپوزیشن د غړو اصل مقصد حکومتي واک ترلاسه کول نه، بلکې د بلوچستان ایالت د تباهۍ ولور ته بول دي. د بلوچستان حکومت ایالتي ویان لیاقت شاوانی هم نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې وزیر اعلی جام کمال به استعفا نه ورکوي. د شاوانی په خبره چې په ایالتي اسمبلی کې اکثریت له جام کمال سره دی او دا به د رایو د اخیستلو پر وخت ثابت شي. یاد دی وی چې نن به د بلوچستان په ایالتي اسمبلی کې د حکومت 14 خفه غړو څخه یو غړی د وزیر اعلی جام کمال په خلاف د بے باورۍ تحریک وړاندې کوي او لغه ورستو به د بے باورۍ د تحریک پر ارزښت او د ضرورت په موخه بحث کیږي. له دې ورستو به د اسمبلی سپیکر په را روانو او راځو کې یو ورځ ټاکی او بیا په هغه غونډه کې د بے اعتمادۍ د تحریک د ملاتړ کوونکو او د مخالفت کوونکو غړو شمیر کیږي. د تحریک عدم اعتماد د کامیابی یا د ناکامۍ لپاره و دواړو لورو ته لږ تر لږه د 300 غړو رای اخیستل ضروری دي. هر یو لوري تر دې زیاتې یا کمې رای هم اخیستلای شي. د بلوچستان اسمبلی د غړو شمیر 15 دی. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
په پیښور ارمی پبلک سکول کې د وژل شوي او ماشومان والدین لستر محکمه یا سپریم کورټ څخه غواړي چې د هغه وخت جګپوړو ملکی او پوځي چارواکو پر ضد مقدمه درج او ښکېلو کسانو ته د سزا ورکړل شي. عدالت اټرنی جنرال ته امر کړی چې په دوه اونیو کې دې په ذاتي ډول عدالت ته حاضر او له شویو اقداماتو نه ځان خبر کړي. په دې اړه بشپړ راپور له الیاس خان څخه اوري.
د آرمی پبلک سکول شهیدانو خپل خپلوانو د هغه وخت اعلی سیول او پوزي قیادت د دې خونړۍ پیښې ذمہوار ګرځولې او د سپریم کورټ نه غوښتنه کړې چې د دوی پر ضد مقدمه درج کړي او ورته سزاګانې ورکړي. د شروع په ورځ ترې محکمې د آرمی پبلک سکول پیښور د خونړۍ پیښې از خود نوټس کې او روانه کړه او په دې موقعه د شهیدانو ماشومانو میاندو عدالت ته خواست وکړو چې د هغه وخت د پوز مشر جنرال راحیل شریف، د ایسای مشر ظهیر الاسلام، داخله وزیر چودھری نثار او اعلی وزیر پرویز خټک پر ضد د مقدمه درج کړې شي. لواحقین لخوا ورکړې شوي فهرست کې د پیښور پخوانی کور کمانډر هدایت الرحمن او پخوانی هوم سیکرټر اختر شاه نمونه هم شامل دي. د ورونې په محل جسټس مظهر عالم میاخیل په خپل ریمارکس کې وایي چې د دې پیښې ذمہوارو ته خو د مرګ سزا شوې ده او څه په موقع باندې ووژل شول. دې ته په ځواب کې د یو شهید ماشوم مور عدالت ته وایي چې کوم وژل شوی وو هغه ترهګر وو، خو منصوبه جوړونکي اوس هم ژوندي دي او موږ غواړو چې دې خلکو ته سزا ورکړی شي چې دغه رنګ نور ماشومان شهیدان نه کړی شي. مونږ صرف د ماشومانو د وینې بدل غواړو او دا چې د دې پیښې پلټنې کولو عدالتي کمیشن هم د سیکیورټي ناکامي د دې پیښې وجه ګرځولې ده. جسټس مظهر عالم میاخیل وویل چې د سیکیورټي ناکامۍ له وجې ټول هیواد اغېزمنه کیږي. تر دې دمه په زرګونو خلک مړه شوي او ریاست ګڼي که څوک ذمہوار پاتې وي نو پر ضد دې کاروایو شي. عدالت د شهیدانو ماشومانو د مور پلار په غوښتنه باندې د ضروري اقداماتو امر ورکړو او اٹارنی جنرل ته وایي چې دوه اونو کې په ذاتی توګه عدالت ته وړاندې شي او عدالت د شوي اقداماتو نه خبر کړي او وروسته یې د دې قضیې اورونه تر دوه اونو پورې وځنډوله. د آرمی پبلک سکول د یو شهید ماشوم پلار فضل خان اډوکیټ څوک چې په خپل دې اورونه کې موجود وو یو ډیو ته وایي چې و کال وشول خو تر اوسه پورې د دې پیښې پلټنې نه دي مکمل شوي. د عدالت په کارکردګۍ هم مایوسي څرګنده کړه او زیاته کړه چې حکومت نه غواړي چې دا قضیه حل شي.
عدالتی نظام نه زمونږه نه توقع شته او نه ښکاری چې په موجوده وخت کې په دې موجوده سیټ اپ کې به پاکستان کې مونږ ته انصاف ملو شي، ځکه سپریم کورټ د دې ملک ټولو نه اعلی عدالت دی. په هغه عدالت کې چې په کلونو کلونو کیس پینډینګ پروت دی، دا د چا د ځمکې د جایداد کیس خو نه دی. دا یو دونه حساس واقعیا او دونه غټه واقعیا چې په دې راتلونکي دسمبر کې به اووه کاله پوره شي. تاسو په خپله سوچ وکړئ چې اوسه پورې د دې انکوایري نه مکملېږي.
فضل خان اډوکیټ وایي چې دا صرف زمونږه مسله نه ده، دا انصاف مونږه دراتلون کې نسل لپاره غواړو. په کال 2014 کې د تراګرو په بریټ کې د پیښور آرمی پبلک سکول سره پاسه یو سلسلويخ زده کوونکي ماشومان او استادان وژل شوي وو او د دې بریټ پړه د تاریخ طالبان پاکستان د هغه وخت وایان احسان الله احسان په سر اخستې وو او د یاد ګوند د هغه وخت مشر مولا فضل الله ویلي وو چې دا کار د پوز لخوا په قبایلي سیمو کې د دوی د پلویانو د وژنې په ترڅ کې کړی دی. احسان الله احسان رسته گرفتار کړی شو خو سمو د پس د پوز د ولکې نه تښتېدلو کې بریالی شو. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
عربی متحده اماراتو کې د ګڼو پاکستانی بندیانو د بند مودا پوره شوی خو دومره پیسې نه لري چې د الوتکې ټیکټ واخلي او په خپل کورونه تولاړ شي. ډېر نور داسې مسافر هم شته چې په روغتونونو کې بستر دي او نشي کولای چې ټیکټ واخلي. دوی وایي د پاکستان د کنسلګری پر ځای ورسره پښتانه سوداګر مرسته کوي. د دې خبريال عرفان بهادر پرې یو راپور سوالای.
په متحده عربی اماراتو کې میش د پښتنو شمیر په لکونو کې دي. څوک چې زیاتره په ډېرو کمو ترخواګانو مزدوري کوي او د بیلابیلو ستونزو ښکار کیږي، لکه څوک کار کولو کې زخمی شي، د چا لاس پیمات شي او څوک جوند لاس بیلي. ډېر پاکستانی مزدوران د عربی اماراتو روغتونونو کې داخل دي او وسایل ورسره نشته چې د پاکستان تلو دپاره ځان له ټیکټ وکړي. دا ستونزې لرې کولو لا چې تنسلګری له حالې ځل کول پکار وي، نو تنسلګری په دې کې ناکامه ښکاري. دوبه کې میشت یو تاجر ریویو ویډیو ته وی چې تیرو دو میاشت کې می سلور مزدوران پاکستان ته داسې لیګلی چې هسپتال کې داخلو او د پاکستان تو د پاره ټیکټ پیسې ورسره نه وي.
لکه ډیر خلک دلته دی چې هغه غریبانان جیل ته لاړ شي، یا د څه پیسو د وجې، یا د چیکونو د وجې، یا نورې داسې مسلې کړي چې د هغې د وجې جیل ته لاړ شي، هغه ډیر وخت په جیل کې د ټیکټ د لاس هغه ناسي. نو مونږ کوشش دا کوو چې هغه ته مونږ ټیکټ ورکو. ډیر داسې زمونږ پښتانه رونه دي چې هغه په اسپیتالونو کې پراته دي، د چا خپې ماتې دي، د چا لاسونه مات دي، او هغه دلته صرف د سفر د وجې هغه پراته دي هغه سره پیسې نشتی چې هغه ادا کی او هغه پاکستان ته لاړ شي. نو مونږ هغه کوشش دا کو چې مونږ هغه ولېګو. که تاسو ته ویمان نو په تیر شوی دوه میاشتو کې څلور کسان مونږ داسې لیګل چې دا هغه ملاګانی مات شي وي خپې او لاسونه او هغه خپل د تلو قابل نه نو هغه مونږ په سټیچر بزریه باندې په پی ای کې وړلی.
متحده عربی اماراتو کې ډېر پښتانه تاجران هم میشتي څوک چې د خپل وس تر مخه د بې وسه مزدورانو سره لاس امداد کوي. زبیر خان چې د مردان سره تعلق لري وایي چې په دې هڅه کې دی چې په متحده عربی اماراتو کې میشت وس لرونکي پښتانه راوځي کی او د ستوندو ښکار مسافرو سره لاس امداد وکړي.
څومره چې کوم ایکسپیکټیشن دی نو هغه خو نه دی، خو بیا هم چې زمونږ کوم اوس په دې ټایم کې تنظیم کوم مرګري دی موږ سره خپل منډه تړلې وي خپل وخت دی کوم د پاره ورکې خپل پیسې لګي. خو لکه زمونږ د نورو پښتنو هم د ایکسپیکټیشن دی چې موږ سره په دې تنظیم هلګله کې په دې منډه تړلو کې موږ سره یې سوالي د تنظیم به نور هم مضبوط شي او موږ به د زیات نه زیات د پښتنو خدمت وکړی شو. ارګنایزیشن په هر هغه ځای کې کار کوي چې کوم ځای کې د پښتنو ته د منډې تړلې ضرورت دی، مختلفو ته د خدمت ضرورت دی، پښتنو ته د اویرنس ضرورت دی.
که څه هم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بهر اوسیدونکو پاکستانو ته حکومتي مرسته ورسول اعلان نه کوي، خو په مسافرۍ کې جون تیرولو والا مزدورانو دا حال دی چې تمثلګری ته ځان نه شي رسوي او نه یې دوی تپوس کوي. په زرهاو پاکستانی په جیلونو کې بندیوان دي او د وکیل کولو وس نه لري. نو مسافر په دیرو ګرځي او دوی له چندې راټولوي او ډېر مسافر چې د سختو کارونو له کبله ناروغ شوي نو خپل وس نه لري چې پاکستان ته لاړ شي او نور لا تمثلګري بندوبست کوي. نو دا مسافر په ډېر سختو کې جون تیروي. عرفان بهادر، وی او وی، ډیو ریډیو، یو اے.
ترنو اردوونکو د وایس اف امریکا دی ودا راپور نه ووردل او سم یو ادارې چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکای د فوج د مخبری د اداري ډایریکټر لیفټیننت جنرال سکاٹ بیریر ویلی دی چې افریقا کې اوس هم د ترهګرۍ لوی خطر شته، ځکه چې القاعده او دولت اسلامي سره تړلو ګوندونو د افریقي په ځینو سیمو کې خپل اثر رسوخ او عملیات خوار کړی دي. د خبرداري ورکړې ده چې د افریقي په ساحل سیمه کې القاعده سره تړلي جماعت نصرت الاسلام والمسلمین نومي ګوند او دولت اسلامیه په لوی سهارا سیمه کې خپلې حملې جاری ساتلې دي. هر کله چې په قطبی موزمبیق کې د کال 2000 نه دغلته تازه راپور ته دولت اسلامیه ګوند خپلې کارروایې شروع کړې دي. د امریکای د خارجه چارو محکمې د دغو ترهګرو ګوندونو 15 مشران په ګوته کړی دي او دوی د 12223 رښتم ترمیمی انتظامی حکم لاندې خصوصي تور نامزد کړی شوی عالمی ترهګر ګرځولی دي. په دوی کې موزمبیک کې د دولت اسلامیه د فوجي او د خارجي معاملو منتظم بونو ماده مشهود عمر هم شامل دي چې د ابو سلیفه محمد او د ابن عمر په نومونو هم مشهور دی. دولت اسلامیه موزمبیق چې په قطبی موزمبیق کې څومره حمله کوي دی د دغو حملو ستر کمانډر دی او په ټولو حملو کې د پیوستون ساتلو کار هم ورته سپارلی شوی دی. د جماعت نصرت الاسلام والمسلمین سیدان هتا د مالی په کیدانو میسیمه کې د ترهګر حملو ستر مشر دی. د ابو قربانیانین او عبدالحکیم الکیدالی په نومونو هم یادیږي. دین علاوه بل ترهګر ګرځولې شوی تن سالم اول برهمت نومیږي او د جماعت نصرت الاسلام والمسلمین ستر مشر او د مالی په موپتی سیمه کې د اربندا او سرما علاقو ستر مشر دی. د دویم نوم ابو حمزه الشنقتی او حمزه الماریتانی هم دی. دریم تن علی احمد رگی نومیږي چې خلک د علی ډیر په نامه اومبړي دی. د الشباب ترجمان او یو ستر مشر دی. د پکینیا او سومالیا کې د حملو په منصوبه بندو کې ککړ دی. څلورم تن عبدالقادر محمد عبدالقادر دی چې بل نومي اکرمه دی. د الشباب ستر مشر دی او په دې ګوند کې د عملیاتو او د سامان یو ځای نه بل ځای ته د رسولو د کارونو مشري هم کړې ده. د دې ذکر شوو کسانو د ترهګر ګرځولو په نتیجه کې امریکا د دوی مال حال په خپل ولقه کې اخیستې شي. امریکایان دې کسانو سره د هر قسمه لید دین نه هم منکړي شوی دی. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې امریکای د موزمبیق دولت اسلامیه جماعت نصرت الاسلام والمسلمین او الشباب ګوندونه ترهګر تنظیمونه او خصوصي طور عالمی نامزد شوی ترهګر ګرځولې دي او دارنګ په بیګونا خلکو د دوی د حملو وستوانی کمزورې کړې دي. خاغلی بلینکن خپل تحریری بیان کې دا هم ویلي دي چې برای اعظم افریقا کې د ترهګر خطرو د تابعا کولو لپاره د ملګرو ملکونو خپلو کې د جوخت کار کولو ضرورت دی چې دا شان د افریقا په غربي شرقي او سويلي سیمو کې د دوی جنگي او خلکو کې د خپل اثر رسوخ خورولو صلاحيتونه کمزوري کړی شي.
درنو اردوونکو د ډیوی سارانی خبرونه پاندې ځای پای ته رسیدي. د ډیوی تر ما خمرې خبرونه پورې مو کوربه ز مجاهد جواد په لاس نارم. تاسو روغ جوړه خوشاله اوسئ.